لدې سره د خبرونې نیمایي برخه ته ورسیدو. دا هم د دې سات لاند خبرونه. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د بهرنی چارو وزیر حسین امیر عبد الله یان او یوشمیر نور جکپوری چارواکی پروند هلیکاپټر د سقوط په پیښه کې ووژل شو. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنه ای د خپل ولسمشر ابراهیم رئیسی له وژل کېدو وروسته پنځه ورځې ملي ویر اعلان کړی او محمد مخبر د ایران سرپرست ولسمشر ګمارلې ده. په لبنان کې بیا درې ورځې ملي ماتم اعلان شوی او د ایران له ملاتړ برخمنې حزب الله ډلې ایرانی ولس ته تسلیت ویلې ده. رویټرز د ایران د سرسخت رقیب اسرائیلو د یو چارواکي په حواله ویلي چې دوی د رئیسی د مړینې په پیښه کې لاس نه لري. د طالبانو حکومت په یو خبر پاڼې کې ویلي چې دوی پر پیښه ژور خواشینی دي او زیاته کړې ده چې په دغه سخت حالت کې د ایران له خلکو سره دری شي. د نړیوالی جزایی محکمې څارنوال کریم خان نن دوشنبه وویل چې د جنگی جنایتونو د تورونو په خاطر د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو، دفاع وزیر یو اف ګالانت او د حماس د درو مشانو د نیونی حکومت صادر کړی دی. کریم خان هم داراز د حماس د یو مشر یحیی ابراهیم سنوار، د دې ډلې د پوځي څانګې قومندان محمد المصری او د سیاسي دفتر د رئیس اسماعیل هنیه د نیولو حکومت صادر کړی دی. طالبانو له چباندې یو کلن ځنډ وروسته پخوانی ولسمشر حامد کرزي ته د بهرني سفر اجازه ورکړې ده. حامد کرزي ته یوه نږدې کس شهزاده مسعود نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی کرزی نن سهار د درملنې لپاره جرمني ته روان شو.
د آزادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د آزادۍ رادیو د 15 دقیقې بحث ته مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. نن په دې بحث کې د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی، د بهرنیو چارو د وزیر حسین امیر عبدالله یان او څو نورو چارواکو د وژل کېدو پر موضوع خبرې کوو. ابراهیم رئیسی او مل پلاوی پرون یکشنبه په ختیځ آذربایجان کې د یو بند پرانستلو په مراسمو کې له ګډون او د آذربایجان له ولسمشر الهام الیوف سره له کتنې وروسته بیرته تبریز ته په لاره و چې هلیکپټر د ایران د دولتي رسنیو د راپورونو له مخې د هوا د خرابوالي له امله د زمر ځنګل په غرنۍ سیمه کې را ولوېده. د ایران دولت په یو اعلامیه کې د رئیسی او مل پلاوی وژل کېدل رسمن تایید کړی او ویلي دي چې دغه پیښه به د دې هیواد د چارو په پرمخ وړلو کې هیڅ ستونزه رامنځته نه کړي. د دې پیښې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د ایران د اساسي قانون له مخې د هغه لومړی مرستیال محمد مخبر به د 500 ورځو لپاره د سرپرست ولسمشر په توګه دنده پرمخ وړي. په دې موده کې به د نوموړي د پارلمان د رئیس او د قضایه قوې د مشر په ګډون یوه شورا نوی ولسمشر غوره کوي. رئیس چې د 2021 کال په جون کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو ګټونکي اعلان شوی و. د همدې کال د اګست په درېیمه نیټه د ولسمشر په توګه کار پیل کړ. د ولسمشر په توګه د هغه دنده داسې مهال پیل شو چې څه کم دوه اونۍ وروسته د اګست په 15مه طالبانو کابل ونیو. تر هغې مخکې د ایران پخوانی حکومت په افغانستان کې د پخواني د لویدیځ له ملاتړ برخمن حکومت سره ښې اړیکې پاللې، خو له طالبانو سره یې هم اړیکې ټینګې کړې وې او د دې ډلې څو پلاوی تهران ته دعوت کړی و. پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو رئیس په تېرو څه کم دریو کلونو کې د ښاغلي رئیسي په مشرۍ د ایران حکومت د طالبانو له حکومت سره اړیکې ټینګې کړي، خو د بهرنیو چارو د وزیر حسین امیر عبداللهیان په ګډون یو شمېر چارو وکو ځینې وختونه په افغانستان کې د ټول ګډونو حکومت د ایران د اوبو د حق او له دې هیواد څخه د ترهګرۍ د احتمالي ګواښونو په ګډون ځینې انتقادي څرګندونې هم کړې دي. نن په دې 15 دقیقې بحث کې له خپلو میلمنو سره پر دې خبرې کوو چې د ایران د ولسمشر او د بهرنیو چارو د وزیر د وژل کېدو پیښه به د سیمې پر وضعیت په تېره له افغانستان سره د ایران په اړیکو څه ډول اغیز وکړي. ایا د طالبانو سرپرست حکومت په وړاندې به د ایران په بهرنۍ پالیسۍ کې کوم تغییر راشي؟ دا پیښه به د سیمه ییزو او نړیوالو چارو په اړه په تېره اوس چې په غزه کې جګړه روانه ده او د حماس په ملاتړ په سیمه کې ایران پلو ډلو هم فعالیتونه زیات کړي دي، ایران په سیاستونو کې بدلون راوړي دی او دې ته ورته نور مسایل به له خپلو میلمنو سره په دې بحث کې وڅېړو. د حقوقي چارو په نصرالله ستانکزی او په ایران کې د افغانستان پخوانی سفیر عبدالغفور لیوال زموږ میلمانه دي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. استانه زای صاحب لومړی به تاسو ته صدر شو د ایران د ولسمشر د بهرنیو چارو د وزیر او مل پلاوی د وجل کېدو په اړه د ایران له حکومت او خلکو سره د نړیوالو د خواخوږۍ څرګندولو په ترڅ کې د طالبان د حکومت رئیس الوزرا مولا محمد حسن آخوند د طالبان د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د ایران حکومت د ایران ولسته د خواخوږۍ مراتب وړاندې کړي دي او خپل غم شریکی ورسره شریکه کړی ده. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په کابل کې د ایران له سفیر او د ایران د ولسمشر له ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي سره په کتنه کې د خواخوږۍ مراتب و د څرګندولو تر څنګ د سیمه ییزې همکاري په خاص ډول افغانستان سره د ایران د ولسمشر او د بهرنیو چارو وزیر نقش او مشرتابه متقی ډېر ارزښتناک بللی ده. کراشو دیتا چه پتیرو چه کم دریو کلونو که چه پر افغانستان طالبان بیا وقت منان شوی دی ده خاغلی رئیسی پا مشری ده حکومت علی که چه دول ارزوی دی و گاون پتوگه او فکر کوی چه دیگه پیخی ورسته با ده ایران پا بحرنه پالیسی که ده طالبانو ده سرپرست حکومت پا وراند کم بدلون راشی؟
پسر که سلامون وراند کم تاستا جناب راکتر سه مگفور دیوال تا درنو اوریدونکو ته د ایران د اوسنی سیاست عمده مسئله یا استراتیژیک مسئله هغه تغییرات چې د ریسی په حکومت کې رامنځته شول دا دي چې په لومړي سر کې ایرانیانو یا د ایران حکومت او د هغه مذهبي مشري ډېر تمرکز د منځني آسیا په مسایلو باندې متمرکز کړه، په دې معنی چې سوریې جګړې او وروسته اسرائیلو سره د غزې په مسئله کې او همدارنګه د خلیج د هیوادونو سره د اړیکې په بیا رغونه کې او همداشان د خپلو ګاونډیو او لغلې جملې له افغانستان سره د اړیکو پر رغولو باندې ډېر تمرکز وکړ. اما زه داسې فکر کوم چې اساسا د ایران ستراتیژیک سیاست د ایران حکومتونه نه ټاکي، بلکې هغه مذهبي مشري او هغه حلقه خصوص استخباراتي حلقه سپاه پاسداران دوی ټاکي. نو په دې اساس زه ویلی شم چې دوه ډوله تاثیرات به ولري. لومړنی تاثیرات به یې دا وي په ټوله کې چې موقت تاثیرات به یې په اړیکو باندې او هغه په داسې ایرانیانو ته به همدا ډېره سخته وي چې 500 راتلونکو ورځو کې یو سخت پړاو تېروي. په دې کې به زه فکر نه کوم چې طالبانو سره کوم تغییر راشي، او په هر صورت د پالیسۍ لحاظه ممکن نه وي حکومت ځینې تغییرات وکړي. په تېره بیا که چیرې په ایران کې رادیکال عناصر ماته وخوري او اصلاح غوښتونکي عناصر قدرت ته ورسېږي، په یقیني ډول به په سیاستونو کې څه بدلون رامنځته شي.
مننه ستانکزی صاحب. غفور لیوال هم د ټلیفون لار را سره وصل شوی دی په تهران کې د افغانستان د حکومت پخوانی سفیر. لیوال صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی او د بهرنیو چارو د وزیر حسین امیر عبداللهیان مړینه، ستاسو په نظر آیا د طالبانو له سرپرست حکومت سره د ایران په سیاست کې به د کوم بدلون پیلامه وګرځي؟
سلامونه تاسو ته، ستاسو قدرمن میلمه استاد ستانکزی او نور ټولو درنو اوریدونکو ته. د ایران سیاست د افغانستان په اړه ګڼ اړخیز دی، څرنګه چې تاسو به هم خبر یاست. د واکمنو طالبانو یوه برخه د پخوا څخه دوی سره په اړیکه کې وه او دغه اړیکه په هغه شکل دوام لري، البته خپلې لوړې ژورې لري. په عین زمان کې ایرانیان د پخوانیو ځینو مطرحو افغان څیرو چې اوس د طالبانو په وړاندې په ګرمو او سړو جبهو کې جنګیږي، د هغوی سره هم خپلې اړیکې ساتي په عین زمان کې، مګر غواړي د دغو اړیکو په اړه یو توازن هم وساتي. خو په دې وروستیو کې دوه مسایل یو څه سره بدل شوي. یو دا چې ایران غواړي په افغانستان سره په خپله ټوله پوله باندې دیوال پورته کړي او ګواکې له دغې ناحیې نه خپله امنیتي اندېښنې په یو ډول مدیریت کړي، او په عین زمان کې په دې وروستیو کې دلته په افغانستان یا په سیمه کې د یو شمېر وسلوالو ډلو په اړه د دوړو هیوادونو په لحن کې یو څه تغییر راغلی. په تیره بیا هغه محل چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر د دریو ایوادونو پرته گاونډي ایوادونو پرته لدی چې نوم واخلي یادونه وکړه چې اګوا کې د یو شمیر ورانکارو ډلو په رامنځته کېدو یا انتقال او لوځه بل ځای ته تک کې لاس لري. دغه خبرې هغه نږدې او خواږه مناسبات چې پخوا یې درلودل تر تاثیر لاندې راوستلې، یو ابهام او یو نامعلومه حالت فضا یې د دغو دوو هیوادونو ترمنځ راوستله. په هر صورت دغه دغه ټولې شالید ته یا سابقې ته په کتلو سره دغه پیښه په ډراماتیک بڼه کوم تغییر نشي راوستلی، ځکه چې مخکې ما د استاستانکي وروستي خبرې واورېدلې. دا سمه ده چې اداري او اجرایوي ارګان دغه حکومت تونه یوازې د هغو پالیسیو تمثیلونکي او عملي کوونکي دي چې د دوی تر شا مقتدر ډلې یا مقتدر مقامات ټاکي. نو د همدې لپاره مګر که دغه پیښه په ایران کې د جدي سیاسي او تشکیلاتي بدلونونو باعث شي او سیاسي نظریه پکې تغییر شي، بیا کېدلی شي د افغانستان په اړه هم د دوی د سیاستونو په برخه کې څه تغییرات وو.
بله، مننه لیوال صاحب. ستانکزی صاحب، د لیوال صاحب په څرګندونو کې بیا همغه د ایران پخوانی دریز یادونه وشوله چې په تیر حکومت کې هم د حکومت سره اړیکې پاللې، همې په حکومت کې دننه د یو شمیر مشرانو یا هغوی چې ناراض و له هغوی سره هم ځینې اړیکې پاللې، او هم یې د پخوانی حکومت له مخالفینو عمده مخالفینو چې هغه طالبان له هغوی سره. یعنی په دې تیرو دریو کلونو کې فکر کوي چې بیا هم ایران همدغه سیاست مخته وړی دی د طالبانو د سرپرست حکومت سره پر اړیکو سربیره؟
که چیرې تاریخي بهیر ته یې وګورو، حتی د ایران د پادشاه له زمانې نه چې تل یې غوښتلي دي په افغانستان کې خپل نفوذ خپور کړي، او د ځینو کړیو په تیره بیا د ځینو مذهبي افراطي کړیو سره یې تر پردې لاندې روابط درلودلي دي. بیا وروسته تر هغه چې کله په ایران کې اسلامي انقلاب رامنځته کېږي او په افغانستان کې د روسانو د یرغل په پایله کې روسان له ځانګړو ګروپونو او اشخاصو نه د نفوذ د وسیلې او د مداخلې در وسیلې او حتی تر تجاوز تر حدودو پورې په حقوقي لحاظ مخته ځي. په تیرو شلو کالو د جمهوریت کې هم ایرانیانو تقریبا عین پالیسي مخته وړله، هم د کابل له مقامات سره ډېر نږدې اړیکې پاللې، او هم یې په داخل کې لکه ستاسو ورته اشاره درلوده د خپلو نفوذي عناصرو نه په استفاده د افغانستان په سیاست کې ګوتې وهلې، او په وروستیو کې د طالبانو سره لکه چې لیوال صاحب ورته اشاره درلوده تاسو ورته اشاره وکړه. او زه فکر کوم چې اوس هم ایرانیان عین پالیسي هغه ستراتیژیک پالیسي دا ده چې ایران غواړي چې په افغانستان کې د خپل نفوذ په شکل د اشغال وساتي. بنان موجوده وضع یا تیره وضع چې په افغانستان کې متاسفانه یا سیاسي یا اقتصادي یا ټولنیز یا حتی نظامی کړکیچونه وو، ایرانیانو په کافي اندازه ترې استفاده کړې. تاسو ګورئ وار وار د جمهوریت په دوران کې ولیدل شول چې ایرانی وسلې د افغانستان د همغې زمانې د حکومت له مخالفینو سره لاسته راغلې، سره له دې چې کابل او تهران په ظاهر کې ډېرې ښې اړیکې درلودې. زما عقیده دا ده چې د ایران یا د ایران اسلامي جمهوریت اساسي ستراتیژیک دا ده چې په ګاونډیو لرو پرتو اسلامي هیوادو کې خپل نفوذ کړي، یو او له بلې خوا نه یو ډول دولتي تروریزم یې د خپل 3-4 کلن موجودیت کې اعمال کړی. زه فکر کوم په ستراتیژیک لحاظ په دغه مسایلو کې کوم ډېر عمده بدلون نشي راتلی.
لیوال صاحب، تاسو چې یو موده په تهران کې د افغانستان سفیر پاتې شوي وی، د ایران چارې له نږدې تعقیبوئ، که راشو د ابراهیم رئیسی په مشرۍ دا وروستۍ درې کلنې دورې ته، د هغه دوره درې کلنه دوره په سیمه کې د ډیرو تحولاتو شاهده وه. د لومړي ځل لپاره د ایران او پاکستان ترمنځ د یو بل په خاور باندې مستقیم بریدونه وشول. ایران په پا پاکستان کې د دوی په وینا جیش العدل اهداف په نخښه کړل، او پاکستان هم بلوچ ملت پال دی ایران په سیستان بلوچستان کې په نخښه کړل، چې له دې سره هم داسې د دې ویره زیاته شوې و چې ممکن په سیمه کې کړکیش د غزیل جګړې سره نور هم زیات شي. د ایران له ملاتړه برخمنې ډلې د حماس په ملاتړ هم ډېرې فعالې شوې دي. حوثی غیان، لبنان، حزب الله ډله په عراق او سوریه کې د ایران له ملاتړه برخمنو ډلو هم پر اسرائیل په وروستیو کې او په ځینو کښتیو چې د سره سمندرګي له لارې تیریږي بریدونه زیات کړي دي. دغه وضعیت ته په پام سره دغه پیښه او اوسنۍ پیښه به هم د ایران په سیاستونو کې یو ډیر لوی تغییر رانه ولی فکر نه کوي؟
جواز څو ساعت فاصله لرو له دغه پیښې له اعلان څخه. البته دا یو څه وخت دی، دا هم نیسي چې دا څرګنده شي چې دا پیښه څه ډول پیښه ده. آیا دا واقعا یوه طبیعي پیښه ده، تخنیکي عارضه ده، که کوم څه ترشا دي او که څه ترشا دي؟
څه فکر کوي؟ درې الیکپټری وې، دوه یې تبریز ته ورسېدلې، او یوه چې خپل رئیسی د بهرنیو چارو وزیر د آذربایجان د ختیځ آذربایجان والی او دغه راز د تبریز د امام جمعه خطیب پکې سپارو او ځینې نور کسان دا رالویږي، او ډېره موده هم ایرانی رسنیو درست معلومات یا په جزئیاتو معلومات نه ورکول. یعنی فکر کوي چې کومه پیښه د پیښې تر شا ځینې عوامل شته؟
وخت دا بیا په تیره بیا موږ ته چې له دې پیښې نه لږ یو دا قضاوت به یو څه عجولانه وي، مګر داخل د ایران کې د واک پر سر سیالیو او ځینو ډېرو پیچلو جوړښتونو ته په پام دغه حدس او شک بې ځایه نه دی چې دا یوه جوړه شوې پیښه وګڼل شي. البته باید سړی انتظار وباسي چې دا څه ډول ده، دا کې جوړه شوې ده، آیا د همدغو داخلي پر قدرت باندې د سیالیو مسئله سیوری تر پر سر دی او که نه دا خارجي عوامل هم لري او یا دواړه لري چې یو بل ته سره لاس ورکړي. مګر خبره په دې کې ده چې ستاسو هغه اولې پوښتنې ته را وګرځو، قطعا دغه پیښه لږ تر لږه د سیمې په دومره ښکېلتیا کې چې ایران پکې ښکېل دی، د اسرائیلو او فلسطین او غزې له پیښو نه رانیولې دی، عربي هیوادونو تر پریده او بیا تر افغانستانه او بیا حتی تر اوکراینه پورې، تاسو پرې پوهیږئ چې په دغه لویه جګړه کې هم یو ډول د ایران حضور یا د ایرانی وسلو او د بیپلوټ ځانمرګو الوتکو حضور په خپله دا څرګندوي چې د ایران حضور د نړۍ په ډېرو لرې پرتو لانجو کې شته دی. خو زه بیا هم په ټینګار وایم چې که دغه وژنې یا دغه مړینې یا دغه حادثه طبیعي وي، خو په ایران کې قدرت اصلي قدرت مرجع د مذهبي مشر په لاس کې ده، او دا اداره به بدله کړي، بله به راولي، کېدلی شي ځینې سیاستونه هم ورسره د دې دپاره په دې بهانه بدله کړي چې دا نوی حکومت په خپلو سیاستونو کې تغییر کوي. ځکه چې یو شی چې روښانه ده او څرګنده ده او باید ووایو، هغه دا ده چې په دغسې یو وضعیت کې ایران یوې جبهي جګړې ته د ورتلو اراده نه لري. که څه هم د وروستیو پیښو چې تاسو عمر ته اشاره وکړه څو ځلې یې دغه امکان ډېر رانږدې کړ چې یوه پراخه جبهي جګړه پیښه شي، مګر ایران ځان په ډېر مهارت ترې وساته. له پاکستان سره د ایران ښکېلتیا او مخامختیا هم همدغسې یو حالت وه، او هغه وخت کې موږ دا پیشبیني کړې وه چې دا جګړه نه کېږي، ځکه چې یو هغه ظاهری لحن دی چې کله کله په دغه حالتونو کې دغه هیوادونه یو د بل په وړاندې کاروي، مګر یو بله لایا یا یو بر پوړ دی د ټولو شیانو لاندې دی چې هغه نا اعلان شوی توافق دی د خپلو مخالفینو د ډارولو دپاره. تاسو ولیدل چې د ایران او پاکستان ترمنځ دواړو غاړو ته بلوچان وویشتل شول، ووژل شول، حتی په غو کې ملکي وګړي، ښځې او ماشومان هم ووژل شول. دواړو هیوادونو په ډېر مهارت خپل مخالفین، خپل هغه بهر میشتي مخالفین او یا خپلواکي غوښتون کې دښمنان وویرول ویډارول پرته لدی چې د دوی ترمنځ جګړه لوي شي او تاسو ولیدل چې ډیر ژر ایرانی مقاومت پاکستان ته په وړه سټه لاړل لاندې څورې مخکې دغه د ایسي ورغه پاکستان ته نو زه د سې فکر کوم چې جرالان د کوم روسي جمله په مدای چې په دغه ټولو پیښو کې ظاهري ډیپلوماسي په زموږ په سیمه کې ورسته خبره نه ده د دې ټولو تر شا هغه څه چې پیښیږي حقيقي پرېکړې یو بل ځای کېږي چې هغه د عامه افکارو او عامه ذهنیتونو د دید څخه پټ دي.
مننه لیوال صاحب. ستنغزه صاحب د ایران د ولسمشر مړی مرستیال محمد مخبر سرپرست ولسمشر ټاکل شوی 50 ورځو کې به ولسمشر بل غوره کیږي او راتلونکي کال هم انتخابات کیږي. تر دې دا بحث د ایران له د افغانستان له موضوع سره تړو. اوس په تیرو دریو کلونو کې د طالبانو سرپرست حکومت هم د ایران په شمول د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت ونه پیژند او ډیرو نړیوالې ټولنې هم خپل شرایط واضح کړی دي د خزون جنو د زده کړې او کار موضوع او دغه راز ځینې لوري هم د ټول ګډون حکومت موضوع مطرح کوي. په دغه 500 ورځو کې چې محمد مخبر سرپرست ولسمشر دی په دې موده کې د کوم سیاست تغییر براشي د طالبانو د سرپرست حکومت په وړاندې او که بیا به هم همدغه پخوانی پالیسۍ ته دوی دوام ورکړي؟ د ولسمشر ځانګړی استازی قومي هم په کابل کې دننه هم د متقی سره کتلی وو او دا هم د ولسمشر ځانګړی استازی او د همغه سیاستونو تعقیبول
زموږ کوم پټوله کې نه د دې لپاره چې یو په زماني لحاظ 500 ورځې ډیر لنډ موده ده او دا به یو نوی حکومت ته چې هغه سرپرست حکومت وي او د قانون له مخې نه به هم ځینې واکونه او صلاحیتونه په یقیني ډول د یو دایمي حکومت په توګه نه لري. کوم خاص تغیراسي له بل خوانه زه فکر کوم چې ښاغلی مخبر او په اصطلاح هغه ټیم د رئیسي ټیم ده، نو په دې اساس زه فکر نه کوم چې کوم خاص تغییر راشي، مګر دا چې په دې راتلونکي ټاکنو کې یا انتخاباتو کې بل ډول راشي لکه چې دیوال چې ورته اشاره درلوده. مګر چې بیا تکرار وایم چې کوم تغییر هم راځي په روابطو کې ډېر بس ظاهري وي او ستراتیژیک بنه. یو ټکی چې زه دلته وایم، د ایران حکومت، د ایران اسلامي جمهوریت لا اول ورځ نه بیا تر ننه پورې، یعنی د 1350 کال نه چې دغه انقلاب په اصطلاح بریالیتوب ته ورسېده، تر دا ننه پورې هیڅ ډول صداقت د افغان حکومت او په ټولو کې د افغانانو سره نه ده درلودلې. که په کابل کې هر حکومت واک وي او وي هغوی خپلې ګټې تعقیبوي او متاسفانه چې کله کله دا ډېر استخباراتي او خصمانه دي او د افغانانو ډېر علاقه لري چې په اصطلاح په افغانانو کې تفرقه واچوي او د دغه تفرقې په نتیجه کې خپلې ګټې ترلاسه کړي.
مننه ستنګزی صاحب. لیوال صاحب، تاسو چې د ایران سیاست له نږدې تعقیبوي، راتلونکي کال په ایران کې بیا هم انتخابات دا پیښه داسې مهال رامنځته کیږي چې ویل کیږي چې ښایي د انتخاباتو پر سر بیا هم ناندرۍ ډېرې زیاتې شي، کله چې رئیسي په 2021 کال کې د ولسمشرۍ لپاره ټاکل شوی و ډېرې مشهورې څېرې له انتخاباتو د لږ فهرست څخه وویستل شوې. اوس بیا هم دغه ایران انتخابات په مخ کې لري او ویل کیږي چې رئیسی د خامنه ای یو نږدې کسو د قضایه قوې مشر پاتې سوی، د لوی څارنوال په توګه هم دنده ترسره کړې وه او دغه راز په ایران کې د وروستو د مظاهرو په وړاندې ځپونکو اقداماتو کې هم ویل کیږي چې د مهم لاس درلود. تاسو څه فکر کوئ چې د ایران سیاست په داخلي سیاست کې به د هغه مړینه کوم ډول رول ولوبوي او راتلونکو انتخاباتو باندې به اغیز کوي؟
وروستیو څو دورو انتخاباتو وښودله چې د ایران خلک له انتخاباتو سره ډېره علاقه نه لري او د ګډون میزان ډیر پکې کمزور دی، ډیر زیات او دی مثلا په لوړو ساتو کې ډیر جدي اندېښنې راو پارولې. حتی د دغه هیواد مذهبي مشر دې ته مجبور کړ چې شاید د لومړي ځل لپاره په خلکو غږ وکړي چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي، مګر بیا هم د ګډون بیسان تیر کړ. دا داسې ښیي چې خلک پر دغو انتخاباتو باندې ډېر زیات باور نه لري، او هماغه مهندسي چې یو شمېر خلک پکې به وار لمخه له صحنې نه ایستل کېږي دا د خلکو د بې علاقګۍ لامل دی. بله خبره دا ده چې خلک البته په ایران کې او بهر مشر ایرانیان داسې نه ده چې د اشخاصو په اړه مسأله ولري یا علاقه مندي ولري. تاسو په دې پوهیږئ چې په ایران کې کاندید شوي لوري ډېر زیات تفاوت نه لري له سیاسي لیدلوري ده، دوی تقریبا سره ورته دي، فقط اشخاص دي. هلته ډېر قوي احزاب نشته، یا ووایم چې احزاب شته، دا حزب ډېر زیات تفاوت نه لري. مسأله په کل کې د دغه نظام په ډول ده. دا د ایران د خلکو لوی مشکل ده. نو که دغه پیښه د خلکو عاطفي وضعیت او په اصطلاح همدردي راوپاروي او دا ځلې په انتخاباتو کې د ګډون سطح توپیر عمومي هغه ده، او که نه، په مجموع کې انتخابات په اخر کې په ایران کې دغه انتخابات نه دي لکه په نورو ډیموکراتیکو ټولنو کې چې واقعا برخلیک ټاکونکي وي او د خلکو بشپړه سیاسي اراده تمثیل کوي.
مننه لیوال صاحب. ډیر وخت نه لرو ستانه صاحب، د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي او صفی قومي ښاغلي متقی ته ویلي چې د رئیسی د بهرنیو چارو د وزیر او نورو کسانو د تدفین او د جنازې د مراسمو په اړه پریکړه نه ده شوې تر اوسه. کچېرې پریکړه وشي، د طالبانو سرپرست حکومت ته به هم په دې اړه معلومات ورکړي یا به خبر کړي. دغه مراسمو کې د کچېرې طالبانو بلل کېږي، د طالبانو کوم لوړ پوړي چارواکي به ګډون کوي؟ هغه پروتوکولونو ته په پام سره یو ولسمشر او بل هم د بهرنیو چارو وزیر یعنی دوه لوړ پوړي چارواکي په دې پیښه کې مړه شوي دي.
زبګر کوم چې په طبیعي ډول د طالبانو مشر ملا حبت الله خنزاده خو په هیڅ وخت ګډون نه کوي. دوم ټکی دا ده چې ښایي ملا محمد حسن اخوند هم ګډون ونه کړي، د کرکټر په پام کې درلودلو سره چې ډېر ګوښتوب کوي. اما زه فکر کوم چې یو د رئیس الوزرا د معاونینونه او په طبیعي ډول که چېرې دوی ته بلنه ورکړي شي، نو د بهرنیو چارو سرپرست به هم په دې مراسمو کې ګډون وکړي.
ډېره مننه ستانکزی صاحب. لیوال صاحب، تاسو څه وایئ راتلونکي د کابل او تهران ترمنځ څه ډول ارزوئ؟ که لنډ یوه دقه وخت لرو مهرباني.
فکر نه کوم دغه پیښه پرې باندې اغېز ولري. په مجموع کې په سیمه کې د سیاستونو او د ستراتیژیو په برخه کې کوم بدلون راشي، کېدلی شي دا پیښه یو بهانه وي. مګر زه بیا ټینګار کوم په ایران کې د واک د جوړښت څرنګوالي ته په کتلو سره دغه حادثه د عطف ټکی نه ده، کوم جدي تغییر نشي راوست.
ډیره مننه کور ودان. په ایران کې د افغانستان پخوانی سفیر غفور لیوال، د سیاسي او حقوقي چارو پوه نصر الله ستانکزی چې په دې 15 دقیقې بحث کې مر سره ګډون وکړ.
د بیا ژوندګي نور تیر شو بندہ دی بندگے ننور تیر شاو غلامی د خپل بدار کوا دنیا کی او دا غلام دا غلام ننور تیر شاو اللہ منادی غم جن کلیا کیم جانا دا غم جن شاعر ننور تیر شاو تے نظر غشی دے یا جل غشی دی نہ جڑی گم اس میں خوڑ لی پہ گوڑی